پیش کنید که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید. اگر فشار خونی بلند دارید
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خلمړی پام کړی خبرونو ته. پروزګان کې د طالبانو چارواکو په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیخه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپکېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پراته ده. د سیمې ته غځېدله لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ماشومانو د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې و. خو سکل تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې سکل په پاکستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو 2 میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډیدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په 6 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلې دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوی و. په پاکستان کې د جیش‌العدل عادل ډلې د هغه برید پرمنلې وه. تسنیم د ایران سپاه پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نورې نیولې دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په 2 جلا بریدونو کې د 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلې او 10 نورې ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسان وژلې او 10 نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلې چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو فهرست کې شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د افغانستان د بشری مرستو صندوق لاسکلن شو. په نورو موضوعاتو کې د ختیځو ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یو څنګه د نورستان لاره ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
په دې باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واورئ چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلن کیږي. یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی. لار مې پاسوي
د یتیمې ما د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ ما د ترغلم چې په مری په ځدی کې زده کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې باس کې د هواد په بیلابلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشري مرستو ته د ارمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چا ویلي روان وضعیت میرمنې تر نورو زیاتې اغیزمنې کړي دي. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یک شنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمه کلیزه په مناسبت په خبر کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشری مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند غی ادارې ویلي په تیرې ولا سیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشری مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شوي محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 15 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چای پر لوتنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې من سره مرسته وکي او تیر سوړ شوې ده د خوړلو چینل لارو پوخا خو خوړلو ایران پاتیو څنګه داش په ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې دی ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهال چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړنه لري.
شخص خود من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دند خو خدای را نواخیست است تون زی مدوه چند زیادی شوی پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخ که دند در لده حول دندو لری شوی اوس لزخت زیاد و سنزو سر مخ دی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم حقا هم که کم کورانه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پدا سی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوال مرسندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خوړه نه لري او آندا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي دوی او ماشومان په سخت خورزواکۍ اخته سوی دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولای دی. د ایران دولتي اژانس سنا د لورستان د ولید مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختمانی پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې له څه مودې راهیسې د افغانانو پر تګ راتګ او کار بندیزونه پراخ شوي دي.
په ټوله کې ایران
په دې ترڅ کې څو ځلې نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلي سادات د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دې باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په زریه ورته جوړ شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څونه به نور څوک وي که به نه وي، خو دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ راتګ د درسونو د مکتبونو او په څنګه کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چې تا کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخت د اغزنه وستل شوي وي د ایران نه.
بله صدات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډیره بریده پورې ډیر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، خو په دې کې بیا د ډیر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شویو هلته افسرانو یا کارمندانو. دا هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي، خو چې دننه هیواد من نه موږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پیښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغ کړي او د اقتصادي فشارونو نه ځان وباسي، او داسې وایي چې موږ تر ډېره بریده پورې هیواد مطمئن کېږي، هیواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا اند چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېر دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې د ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشي کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي په لاتون کې هم.
د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه سادات و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تاګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکاره شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اڅکزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 نیولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د محدودیتونو لکبله وزګر شوی دی. د ازادۍ راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورن کرخه تصویر ما پرتی سپین بولدک ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه حتمی کېدو د ګڼو سنځو ترڅنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړی دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پنګونې خونی مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28 ما په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه پکا باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایي. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله غا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مشکیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندې وڅوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځي دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخ ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دی.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملی شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاغ د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د سبان یو کال په تیریدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان او سپین بولدک چمن تر مابین دا بیا کالو دا متاثره مړي پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر درته وایم چې زموږ کرباتونه انانات کلتور ټول په کتابه اسو کلار نسو خلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک وي.
د خاغلی اڅکزي په خبره کې هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله خپل غوښتنې په شان شي. د یادونه دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداري ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د ورستي حمله لکبله لسخت او عواقب سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل گاونډي ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د هواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د ارغمل شویو د تبادله او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د 2 ورځو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. د مسایلو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداري ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو لکبله له ترخو عواقب سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری اجنس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبې پورس پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حملو په جواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران لملا تھڑ د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصر الله او د سپای پازران د یو قومندان د وژنې په خبرګون کې کړی دی. د سپای پازران د قدس وکونو قومندان عباس نیل پروشان له حسن نصر الله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې وژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل گاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایی حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16مه نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزه تړنګ کې د دوه ورځنی اوربند او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د یکشن به پر ازو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سیوی کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته وویل په لس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل شوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روختون څخه د چاپې پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړي نیولې دي. د پوځ په وینا له روختونه د ملکیانو د وتلو پر مهال دغو افراطي وسلولو هم د تېښتې هڅه کوله چې ونیول سول او ورسره په روختون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلنو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو او پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازې د سرک د غزې پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نزدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د دا بالکل سرزر دی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زلارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لاره له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړي.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ته راځي، اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي، او دغه دیو چې کابل ته دا مریضان انتقالای، هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي، او دا په نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان کونړو ننګرهار ته رسول شي.
دوی وای تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لوی دیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوه، او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوه، او هڅه کیږي چې د سرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولی شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې، او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سرک پر رغبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. په هلمند کې یو سیمه ایز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړي. دغه ښوونځی چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، د ځایی سوداګر محمد عیسا عمرې له لوري جوړه شوې.
موږ خپل حصه ده او د یتیمانو لپاره پرې موږ هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي هغه موږ ترانسپورټ لرو، موټر ورچی د کور د مخ څخه یې کوم کنجلی کاله کی هغه سپری درس ورته وي بکره هغه اعتماد چې د ولسوالو یی هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دویش په اجازه ورکړو. لوډي مصارف ټول پر لیلیا سیستم ورته دا سیستم دا وست لیلیا 2500 موږ لیلیا یې واځي در او 1500 ناریا لرو چې جوړه شي چې 2500 کیږي اوس د لیلیا شمیر زر نه پرتر.
احمد د همدې شونځي یو ځکون کې دی، وای پلاری تیری شل کلینی جګړې ورڅخه خېستی او اوس خوشاله دي چې په دې شوونځي کې زده کړې کوي.
ورکه جنرال مان نه دلونه چې کله به چې ما باندې ورولې د چرته کوي بیا کوونه مان جنرال مان دلونه چې زده کړې زمينه یې ځای برابر کړو. خو مشته بارا عمر محمد سا دا زمينه ته برابر کړې چې ترانه مې نشم دته او په لې کې اوسې شو منظم ځای لرو. را دوه منځره کټه ته جوړ کړې دي، په یو منځر کې اوسې په بل منځر کې زه اوسې ما هغه سي ماغه منځر خپل ځان څنګه چلري چې خپل سامان ته پښ کوونه کوه او پاکه زاد خوراک
تو څخه راکې درې وخت منظمه غذا باندې. زاهد د همدې شوونځي یو بل زده کوونکی دی، دی وای نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوي برابرې سوي دي.
لار مې پاسوي دي چې مې ما د کندهار ورو پنځوي ولسوالۍ مې د ترغلم چې په مریا کوونځي کې زده کوم. خپل مشه دي شپې د پای د لې راسو مطالعه لرو، درې وخت د درسو زمينه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخت ډوډۍ د خوراکې څوک زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیز ذات معلوم دي د چې مریضان څوک کچنی کغاچی شپخانی ته مبیاي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې شوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم شوونځي او یا درو د تام د کمالي سوداګر څورسو مرزنه مننه کوم چې خوشاله یو چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړي دي او غواړي چې زموږ د وطن نور تجارانو په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومان لپاره د ګډول شونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د نن په بحثونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو، خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته روزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان په یو ویډیوي پیغام کې معلومات ورکړي. افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګوزان وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږ کال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په 20 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت په یو بیان کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 تنه ترهګر چې شک کیږي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلی دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبه ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي او لس نور یې ټپیان کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسان وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ور باندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د پوینه د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه مده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه 2 راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمیر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمیر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان سول. په غوی اسور میاش کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمه ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کیږي او تر دې مخکې څو یو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې. اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 15 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي دي ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشي د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
مننه سالی صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډیر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دا ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسو که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسو بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي او امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان د په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامي شرعي حکمونه د خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپله هغه شریعت په خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی
ډیر مننه. مولوی رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شرغلاست. د اسلامي اصولو له مخې کچیر د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، د بحث درنو ګډونوالو ته او همدارنګه درنو اوریدونکو ته. دی اول دی کور دی انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان ته سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکنم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات دی آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات دی امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته دستې یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی، هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وې، نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازه شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب می ځه سره پټ ورکو، غوانه ورې ته بیا سلام واچو، د دریم ځل لپاره سلام واچو او زما له طرفه جواب تر لاسه نکو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، وځل په منډه تر دروازې پر راووتم او بیا می نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکاو، په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم. وای سلام خو اجازه ده، ما سي اجازه غوانه ورې ته تعالی طرفه می جواب وانه ورې، نو زه کوڅه دننه سو. په اسلام نو کور په کلتور دي مختص په کلتور او په ټولنه کې هم کور دی انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید چلې په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي په اجازه باندې به داخلي کې کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوي نو طبعا یو لازم امر بدر سره یې چې هغه یا بدی حوزه امر یې دین دي مربوط ارګان امر بدر سره یې دی قانون په لحاظ باندې هم لخانو لپاره هم ته نسې کولای چې یو چا کور ته همدغه سي به اجازه او دغه سي به سرپی ورنی نوځي. او په دې بوسو حالاتو کې خو بیا بيخي ته دلته خونه دخمنسته، دلته خو وطن دی، د وطن او د ولس خلق دی، بیا یو خواته د خلک دا وکي سي افغانستان کې امنیت ته او هر ولس له طالب سره دی، او نو بیا د کورته لاشي څه معنا لري؟ نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نسم، نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي چې یو چا کورته ته ورځي، کور تر ټولو لوی ستر حریم دی، او هلته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي، او بغیر له اجازې ته د چا کورته داخلېدلی نه سي، او که داخلېږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی، حرام دی چې یو چا کورته داخلېږي، او هم له قانوني پلوه له هر پلوه دا ناروا دی چې یو چا کورته یو چا شخصي حریم ته دغه سي به اجازه نه ووځي.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شنون کوي صادق شنواری هم را سره دی. شنواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وسي او باندې باید څنګه وي؟
خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. بیا هم تاسو ته ساسو تخنیکی کارکونکو ته ډیر قدرمنو معزز او میلمنو تاندر صاحب او اتمر صاحب ته وګوره، د کور په کور تلاشي چې پخوا هم به تیر کال وشوې د افغانستان خلکو لخوا، یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شوه، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم، ډېر خلکو د دې ارکلی وکړه. دا چې تلاشي په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوځي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې، او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځن غیر مسول خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی، هغه هم د طالبان لاس ورغلي. پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه، ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ری، ولی دلته یو سلسله شرایط لري. سمه ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی، هغه مسونیت لري، ولی دا هم شرایط لري. نو کومه تلاشي چې مونږ ولیدا دغه 13 به 4 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه سای اوزه کې 315 کې انداسې په 15مه اوزه کې 15مه اوزه کې، نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولیدا چې دروازه ټکول کېدا، ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقې ورسري او د بی اجازه نه نوځي، ولې ځنې داسې حالات هم پیښي په همدغه اسلامي امارات طالبانو وخت کې چې به مجاوزه هم نه نوتی دي په کور باندې چاپه هم وال شوی، چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی، همداسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چا په کور باندې ته مثلا هلته نه نوځي او یا هم هلته د دې خصوصي حریم ته نه نوځي، دا هم خپل جرم بل کېږي. ولې بیا هم ځنې سونه دی را پیښي شوی د دوی ترمنځ، مثلا طالبانو او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې سنځرا منتشوي، یا مثلا پخوانی پوزیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی، یعنی ځنې به دغه سپې خره منتشوي، لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزات او یا دریشي، مثلا داس کسان دي څلوېخ کاله 15 کاله یا شل کاله وظیفه اجرا کړي تبن کال کې یو دریشي جوړه کې شل دریشي کېږي دا هم تر وېوړې نه یو څه مشکلات هو او اوس هم ځینې مشکلات شته دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته خدای نه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا پښتونه دوی احساس د خطر کې ولې دا ډېرې ګټې لري نو داسې معلومیږي چې دغه اوسنۍ تلاشي چې زیات فوکس په دې دی زه فکر کوم چې دا یو ولایت دا دی چې په دې روسیې کې کابل ښار کې ځینې داسې عملې کېږي ډېر وخت نه وخت او تیره اونۍ کې هم تا شاید وای دې به اورېدلې مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینه چې دوی هلته شک او مشکوکو هغه ځینه تلاشي کوي چې تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري مقامت پورې تړاو لري او مخالفین او غیر مجاوز شینه هم لاس راشي نو زما په نظر باندې دا ګټ لري تاوان نه لري ولې د خلکو هرکلای هم شای حمایت هم خلک د دې په هرکلای کوي نو کابل خار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي د حرمتي ونی عزتي ونی شي او په ډیر ښه ډیر
ښه اخلاق او
دا عمل تر سره
شي ژوندۍ اوسه اتمر صاحب تاسو تر ازو لکه څنګه چې شغلی شنوار ول چې دا تلاشي ګټه هم کوي کګټه لري نو ځینو کسان ولی په کابل غور او نورو ولایتونو کې عکس العملونه شو ولی
اصل کې په پرنسيب کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي هغه کې خلک مشکل نه لري په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل موږ خپل کابل کې کورونه باندې داخله راتله لاسګری صاحبان صاحبان به لیکن د غوی برخورد ډیر دوستانه او ډیر زمونږ د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر یو دا دی چې تاسو په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه دغه کور ته ننوځي او اجازه نه لري او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور ننوځي زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسو په رادیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسو سره همکاري وکړي دا خو یو عمومي خبر ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي دوی خو وحشت سره بلد نه دي تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی ننوځئ د هغه په کور باندې د سقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي د هغوی په زنانه څه تیریږي خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ په پرنسیپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه تیلیفوني لټوئ چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ د هغه په عوض د دې چې تاسو سلاب پسې وګرځئ د هغوی البومونه د عکس کوئ تاسو په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیډیګانې دلته څه کوي دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی دا ستاسو د شانتن والا دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي یا اما په پرنسيب کې تلاشي په هر ځای کې شته دی تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ که کور تلاشي کېږي که خپله شخص تلاشي کېږي دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي دلته خپله رسنۍ دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي د دوی نه غوښتنه وکړي د فامیلونو نه د خلکو نه چې د ګروپونو سره دوی همکاري وکړي
ډېره مننه د ښاغلي مولوي رحمت الله اندړ تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي د خلکو هم د اندېښنه څه و یا څه ده چې دوی انتقاد کوي
مخکې شنوار صابون په دې او ال سي خلک په دې باندې خوشاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشاله وو سي یا راضي وو سي. دوه مسائل باید موږ سره بیل کو، باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی او شکمن سړی کوړته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستدي وي سیمې کې دي، دا مطلب دی چې دلته دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. د خلکو او د ولس د رعیت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي، د دې ترمنځ یوه د باور فضا موجوده وي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د لتا په یو خوا باندې رواني، ته د په بل خوا باندې رواني، ته د پی حکومت وکړي. نو معمولا چې کله تلاشي را کوټ کوټ تلاشي را مستکی یا هر سړی په هر سړی باندې تا شکی او هر چاته دی شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبر ده چې حکومت او دی ولست ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی، دا معلومه ده چې دلته یو 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 څوک په اصطلاح دغه چارواکی دی ولست په خوخه باندې نه دی راغلی. که چارواکی دی ولست په خوخه باندې راغلی، نو هغه خپل ټول ولست سره دښمنی نه کولای، هغه خطول ولست د شک په سترګه باندې نس کتلای، او هغه خطول ولست لزان نس لري کولای. او په همدغه موږ هغه راپورونه ولیدل په کابل کې، نو یو راپورونه مول دل یادي خلکو هغه غږ مو اوریدو سي ک خلک دني خوشاله، نو بیا ولي خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي سي د شپې په کور باندې ولدن کېدل، الته ماشومان دي، الته سیاسي دي، الته دي کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته بو ولي. دلته خو نه جنگ دی، دا خو نه د جنگ میدان دی، نه د جنگ ډګر دی. ته یو اجازه واخلی، باید ورسی ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاشي کول، دا همدغه دی ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک چې د دوی په باندې حاکم دی یا دغه لري یا ځان ته حاکمان وای، د دې ترمنځ هغه واټن دی. او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بل زیاتیږي. دا اوس خو زوخ څونه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله ما جګړه را سخته سي چیرته حمله مملي په باندې اوس دي ذاتي دوی خو پولیسي رایا باندې یا پولیسي مشروعیت باندې خودلته نه درغلي، دلته خو دې ولستي مشروعیت خبره نه و. په همدې خاطر باندې دوی بیرته پولیس باندې راکېګ دي چې دا بتول دښمنانی باوچ په افغانستان په سیاست کې تر ډیره بریده پوری ولست ډیر خکیل نه، ولست مظلومی خلک ځپی، ار حکومت ځپی. طالب هم همدغه کار کوي، کله جګړه په باندې سختي یا په کومه لکومې سیمې شکایت ورته وسی، دوی فکر کوي چې بس همدغه زور لاره ده او یوازې بل لار نشته. د ټوپک په شپېلې باندې ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلې باندې خلک یل کوي.
ډېر مننه ښاغلی شینواری. خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولی د تلاشي په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
کاملا دا خلکو لخوا کوم ځای پورې چې لیدل کېږي چې جناب انداز صاحب او اتمر صاحب افغانستان کې موجود نه دي او فعلاً زه کابل کې یم.
بل ایشنور صاحب، ستاسو آواز یو څه خراب سو که نن ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروي غوږی است کی، نو کېدای شي آواز مور سره سم سیمې رباني.
اوس صحیح شو، آواز صحیح شو،
اوس به خیر سم سمې.
نو جناب اتمر صاحب او مندل صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې، نو خلک په دې کې ډیر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشي باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعتونو طرف، زه فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاسه ورکړي، ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي، نو دا تلاشی بی نتیجه ده، دا بی نتیجه نه ورکی. ولی دا په دې معنی نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوزه ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا، طالبان لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سرګولې درشي. خو دلته اصلي خبره ده چې خو هم دیو تیر کال هم دی خنه تجربه ورکړی او ډیر د ډیر کلای شوی او ډیر زیات د ساور دی لرله اته په امنیتی مسایلو باندې ډیر خم مثبت تاثیر کړی په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډیر خه اغیزې کړي دنو بنان خلک خوشحاله دي خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري درې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس دی یا نظامی کس په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه دی یا ملکی دی نو دغه سره تجهیزات څه کوي دغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیاء څه کوي نو ترکم دی پوری لیدل شوی دا تلاشی خو پر روسه کال هم و نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشی شو څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملایمام ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشی وکړه بخنه وغوښته اته هم زیاتو مواردو کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړی که نه در کار شی لاس ته رام شي هم ستا دغه اخلي دلته امضا اخلي ستا اوکې اخلي او که چیرته چی لاس سره هم نه وړي هم دی اوکې اخلي او اسناد اخلي نو په دې خاطر دا ډیره موثره ده او دا ډیر مفید ده پخوا هم د تلاشیان کېدی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکې په هغه ځایونو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغوی تلاشي وکړي او دغه هلته ترسره کړي نو تر څو چې دی هلته
مننه شینوار صاحب نشغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزنه پولیسان هم لزان سره بیاي دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي
اوس وخت کې خصوص په دې باور نه يم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنوي کې چې مونږ دا وینو د ترغلي دي چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا تبیده چی او لوی ستونزه مخصوصا زمونږ او تاسې په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننه وځي او په خپله سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصی منگه خپل چه افغانستان که دغه منگه پا خپل سترگو لیدم دید طالبان پا وقتی منگه لیدلی چو دوی مثلا منگه جلال آباد نا چه کابل تراتلو بیا دوی پا دغه بس که پا دغه سرویس که ده زنانه و طول کالی باید اسی ویستل پا سرک بنده یاو
بله اتمر سبستاو سواز زناورم شغلی اندر تاسو ترازو ستاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال د دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي مېرمن
یو خلملای ز لشنوار سب نه هیله کوم سید الته مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وو کې یا لیک تر لیک وای چې دغه تلاشی مناسبه نه ده هم هغه زورول کیږي زه دغه اساسیتونه در کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې ګلزار ونه فودل سي دا څنګه ده لکه څنګه شنوار سبوای هر څه ګولې ګلزار دی او خلک ډیر ځنه خوشاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي هول دي طالبان خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي پولیس ته څنګه اجازه ورکړي بل څه ورسره ګرځي ولی ورسره ګرځي هر څه کې اصلا د غټوله کیسه للوې سره خراب ده دي طالب په همدغه رقم باندې سلوک له خلکو سره سیاوازې په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده دلته دي پښتنه باید ونسي سي څه باید وسی دا باید وسی سي اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي طالب باید دغه د کوم استبداد سي پایل کړی دی دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح اجدوی په اصطلاح امارت دی هر څه دی دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي همیشه داسې فکر نه سي او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم تر څو پورې سي ولاس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولاس په خوخه باندې رامن سنسي او همیشه به امدار حالت دي دا کار یو هر څوک راځي هغه به امدار حالت دی ولاس په کې ضروریږي دی ولاس په امدار استلاش کی او څوک سی وای سی حالت ډیر خ دی او څوک دغه مشکل نه لري دا خبره صحیح نه ده دا راپورونه دي
خلک
ته تاسو خپل دا تاسو خپل څه بحث په باندې جوړ کړی دی خو همدغه وجه د خلک شکایت کوي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو په افغانستان کې د کور پر کور تلاشي پر موضوع خبري وکړي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلکو اوربندي عکس العمل شوولې ملمنو د افغانستان ملي امنیت شورا په خونه ویان مولوي رحمت الله اندړ د مسایلو شنونکو صادق شنواري او د پانتون استاد محمد